صالح محمد صالح باشه سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام تاسی ستړی مسی اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې د ولسمشری یو کاندید ډاکټر عبدالله غوښتنه وکړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درالانشا د رئیس دنده دی وځندول سي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
په سر کې هم د خبرونو سرچکې د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د اتو وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په خوست ولایت کې هغو زرګونو کډوالو ته د استوګنې کمپ جوړ شوی چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته اوښتي دي. او د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د هر اړخیزو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی. د خبرونو تفصیل د لغمان چرواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د اتو وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان والي ویان سرحدي ځواک وایي د دولت شاه ولسوالۍ په بمبۍ سیمه کې د عملیات پرون ماپښین پیل شول او تر ماښامه روان و چې په پای کې شپږ پاکستاني او دوه افغان وسلوال ووژل شول او دوه نور ژوندي ونیول شول. ځواک ازادي راډیو ته په استول سوي بیان کې د ملي اردو او پولیسو د دې ګډو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. ځواکم دار ازول په دې عملیاتو کې دوه افغان پولیس هم وژل سوي او د ملي اردو دوه سرتیري برسیرن ټپیان سوي چې حالت یې د ډاډ وړ دی. ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر په هرات ولایت کې د یولس افغانانو د ګوتو غوڅول په کلکه غندلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه وایي د دې پیښې قربانیانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له څارونکو سره په مرکو کې ویلي. وسلوال طالبانو د غبرګولي په څلورشتمه د هرات ولایت په کشکرآباد سنګي ولسوالۍ کې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د رای ورکولو له کبله د دوی د شهادت ګوتې غوڅې کړې. یو نامه په یو بیان کې وایي د کسانو د نور افغانانو نارینه او ښځو په شان غوښتل چې په سولیز ډول د رای ورکولو له لارې د خپل هیواد راتلونکی وټاکي. بیان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د یو نامه د مشر یان کوبش له قوله لیکي چې وایي له ملکي وګړو سره د دا ډول چلند د وسلوال د کمزوري نښه ده او شي چې اوس دوی د افغانانو ملاتړ له لاسه ورکړي. یو نامه ټینګار کوي چې د ګوتو د غوڅولو په ګډون پر ملکي وګړو حملې د بشرپالنې له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده او باید د شخړې شکل اړخونه درناوی ورته وکړي. په خوست ولایت کې هغو زرګونو کډوالو ته د استوګنې کمپ جوړ شوی چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته اوښتي دي. د خوست والي عبدالجبار نعیمي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د حکومت ادارو له دې کډوالو سره چې شمېر شاوخوا لزور کسان ته رسېږي مرسته وکړه، خو وی ویل چې له نړیوالو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. ښاغلي نعیمي زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره د استوګنې یو کمپ برابر کړی چې د ښار په 15 کیلومتري واټن کې پروت دی او کډوال به نن ورته واستول سي. بهرنی خبرونه تر لنډ وخت په ورسته. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د هر اړخیزو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې په دې سیمه کې تروریستان او د هغوی مرکزونه له منځه یوسي. په بیان کې د پوځ د ویان جنرال عاصم بجوال قول ویل سوي چې وسلوالو په شمالي وزیرستان کې ژوند فلج کړی او د سیمې هیوادپال او سوله غوښتونکي خلک یې تل ویرولي. ډان خبري ویپاڼې د یوه امنیتي مقام په حواله لیکلي دي چې په دې پوځي عملیاتو کې به د 15 او 20,000 پورې سرتیري ګډون وکړي. پاکستاني رسنۍ راپور ورکوي چې د پوځ جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په دیاګان ځنګل او د تخیلو سیمو کې پرون بمبار هم وکړ. دا پوځي عملیات وروسته له هغه پیل شول چې په سیمه کې د کراچۍ پر هوایي ډګر د حملې د پلان جوړونکو بهرنیو او کورنیو تروریستانو د حضور راپورونه تایید شول. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات 13 میاشت پیل کړل. معلومه نه ده چې دا پوځي عملیات به یوازې په دې سیمه کې محدود پاتې شي او که به ټولو قبایلي سیمو ته وغځي. د عراق پوځي چارواکي وایي پر یو شمېر هغو سیمو یې خپله ولکه ټینګه کړې چې د یاغیانو لخوا نیول سوي وې. په امنیتي چارو کې د عراق د صدر اعظم ویان جنرال قاسم عطا په یو خبري غونډه کې چې پرون پر تلویزیون خبره سو ویل بغداد د عراق او شام د اسلامي دولت د جنګیالیو پر وړاندې ابتکار بیا هم په لاس کې اخیستی دی. افراطي وسلوالو تیر اونۍ د موصل، تکریت او د عراق د نور شمالي او مرکزي سیمو د نیول په مقصد حمله پیل کړې. د هغه وسلوال دي چې د روان کال په پیل په فلوجا او رمادي کې د عراق له امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. خو عراقي چارواکو پرنوول چې د صلاح الدین ولایت د شاخي سیمې په ګډون د بغداد د شمال ځنی سیمې له وسلوالو څخه بیرته نیولې دي. په همدې حال کې یو امریکایي سناتور ویلي چې امریکا په عراق کې د ایران د حالت غواړي. امریکایي سناتور لیندسي ګراهام همدار از ویلي چې واشنگتن باید له تهران سره خبرې سمدستي اپیل کړي. ښاغلی ګراهام وایي له تهران سره خبرې ناچاره دي، خو د امریکا اقدامات یې بې خونده وبلل. د جمهوري غوښتونکي سناتور د امریکا له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې له ایران سره د امریکا د تماسونو په اړه خبرې کولې، څو په نتیجه کې د عراق حکومت د عراق او شام د اسلامي دولت د جنګیالیو په لاس سقوط ونه کړي. سناتور ګراهام وویل چې د بغداد د ټینګښت لپاره متحده ایالات شایي د ایرانیانو مرستې ته اړتیا ولري، او زیاته یې کړه ایرانیان په عراق کې ګټې لري چې د شیا وګړو خوندیتوب دی. نوموړي همداراز د عراق د صدراعظم نورالمالکي د استعفا غوښتنه وکړه. له ټولې نړۍ څخه د انرژۍ د برخې د مشرانو په ګډون غونډه پرون په کرملین کې پرانیستل سوه چې یوه اونۍ به دوام وکړي. په مسکو کې د نړۍ د پټرولیم د کانګرس غونډه چې په هرو دریو کالو کې یو ځل جوړیږي، سږ کال د اوکراین د بحران پر سر د لویدیځ او روسیې د لانجې له کبله ځانګړی اهمیت لري. له القاعده سره د تړلي د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق کې د ځینو سیمو د نیولو له کبله د تیلو لوړیدونکي به یې هم په دې غونډه کې د بحثونو د تمرکز په زړه پورې موضوع ده. د نړۍ د 15 هیوادونو له عامه او خصوصي شرکتونو څخه په 5000 ګډون کوونکو کې د اوپک سرمنشي عبدالله البدري او په نورو ګډونوالو کې د تیلو د برتنوي شرکت بی پی اجرایوي مشر او د روسیې د ګازپروم شرکت مشران هم شامل دي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د غونډې ته وینا وکړي. د خبرونو پای
سید کمال شاه عارف د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د ولسمشر یو کاندید ډاکټر عبدالله غوښتنه وکړه چې د ټاکنو خپلوا کمیسیون د درن ارشاد رئیس دنده دی وزندول سي. په خپل ضیاء الحق مرخیل پر ځان د درغلي لګیدلې تورونه یو توتیا ګڼي.
یو سلیقوي برخورد او یو سیاسي انګیزې درلودله چې بدبختانه دوی د مواد انتقال نه کړه. یو توتیا بولم د خپل په وړاندې باندې
په هرات کې له یو لسو کسانو د ګوتو پرې کولو د مدني ټولنو سخت عکس العملونه پارولې دي. په خوست کې هغو زرګونو کډوالو ته کم جوړ سوی چې په شمالي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته دی ولایت اوښتي.
یو ډېر زیات شمېر مهاجر کډوال دلته راغلي دي، نو امیدوار یم چې په دې کې نړیوال ټولنه زموږ سره برخه واخلي او په دې کې زموږ سره همکاري وکړي.
په شمالي وزیرستان کې د پیل سویو عملیاتو په اړه هم وروستي معلومات درکوو. نور مسایل هم څېړو. 2019 پروګرامونه هم درته لرو. اساسي او بشري حقوق او د ورکو عزیزانو لټون. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید عبدالله غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د درالانشاد رئیس دنده دی وځنډول سي. ښاغلی عبدالله پرون ماښام په کابل کې وویل ضیاء الحق امرخیل د انتخاباتو په دویم پړاو کې په درغلۍ تورن دی، خو ښاغلی امرخیل دغه تورونه ردوي. احمد تکل او نور جزئیات.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو کاندید عبدالله د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون یو جګ پړی مقام ضیاء الحق امرخیل په درغلې تورن کړ. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتو مسؤلو چارواکو ته د رایو د شمیرنې او د درغلې د څېړنې موقع ورکړي، ښاغلی عبدالله د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون لفظي حمله وکړي. د چله انتخاباتو یو ورځ وروسته په کابل کې یو خبري غونډه توینا کوله، غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل د لدندې ګوښه شي. عبدالله وویل امرخیل د انتخاباتو په ورځ د کمیسیون له مرکزی دفتر څخه د هغو پاڼو د لیږدولو لپاره په هڅو تورن دی چې کار نه و ترې اخیستل شوی. عبدالله زیاته کړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس بلفیل نیول شوی، نو ځکه باید په دې برخه کې څېړنې وشي او دای له خپلې دندې لرې شي. عبدالله د خپلې وینا په یو بل برخه کې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د خلکو د ګډون د کچې په اړه د کمیسیون پر ادعا و هم شک څرګند کړ او ویل په دې ځل انتخاباتو کې د رایې ورکوونکو شمیره چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی په وینا 5 میلیونه وګړي وو ښایي سمه نه وي. عبدالله د هغه څه په باب چې د تنظیم شوې درغلې وبللې خپله اندېښنه څرګنده کړه او همداراز ادعا یې وکړه چې د ټیم ځینې ناظران دبول شوی او بندیان شوی دی. د کابل پولیسو د شنبه ورځې په ماسپخین د حساسو انتخاباتي موادو یو جوپه ونیوله. د کابل امنیه قمندان جنرال ظاهر وایي چې په پام کې ودا مواد د پولیسو له خبرتیا پرته په دوو موټرو کې د کابل سروبي ولسوالۍ ته واستول شي. جنرال ظاهر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پر رئیس ضیاء الحق امرخیل تور لګاو چې دا مواد د یو کاندید په ګټه د درغلیو په مقصد انتقالول، خو امرخیل دا تورونه رد کړي. لا ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلی امرخیل د دې پیښې په اړه د څېړنې غوښتنه وکړه. لدی مخکې د کورنۍ چارو وزیر د قضیه د پولیسو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو ترمنځ د ناوړه تفاهم نتیجه بللې وه او ویلي وو چې په دې اړه د څېړنې لپاره به یو ګډ پلاوي ته دنده وسپارل شي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر پر ځان د لګیدلو تورونو په مسله کې د څېړنو غوښتنه وکړه. ضیاءالحق امرخیل پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې دغه قضیه په جدي او شفافه توګه وڅېړي. یوسف خان ځدرن له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د کابل د امنیه قماندان لخوا په درغلی لوتورنی دو ورسته له حکومت غواړي چې د قضیه په جدي ډول وڅېړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د یک شنبه په ورځ لازادې رادیو سره په خبرو کې پر ځان لګیدلې تورونه رد کړل او هغه د کابل د امنیه قماندان لخوا د پرځې توتیا وبلله.
کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر مواد سروبي او یو وستمه نه ته انتقال اول بدبختانه امنیتی ارګانونو د دې پځې چېغه ته اسکوټ برابر کی هغه امنیت برابر کی دی وی بجې نه دغه مواد منتظر کړي وو یو سړي قوي برخورد یو سیاسي اغیزې درلودله چې بدبختانه د مواد انتقال نکړه یو توتیا بولم د خپل پوړاند باندې.
ښاغلی امرخیل د کابل امنیه قماندان جنرال ظاهر د پولیسو د جامو او وظیفوي صلاحیتونو څخه په ناوړه استفاده تورن کړ او وی ویل چې د امنیه قماندان د مداخله د دې سبب شو چې په ځینو سیمو کې خلک لرای ورکولو محروم شي. په ورته وخت کې د سروبي یو شمېر اوسیدونکو د شنبه په ورځ مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل هغه کسان مجازات کړي چې د ولسوالۍ ته د انتخاباتي موادو د لیږلو مخه نیولې. د کابل پولیسو د انتخاباتو په ورځ د ماسپخین د 2 بجو شاوخوا د کابل د نهمه ناحیه په ساحه کې له انتخاباتي موادو بار یو موټر ودراوه. ویل کیږي چې د موټر د انتخاباتو د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل په لارښوونه د کابل سروبي ولسوالۍ ته رای پاڼې او نور انتخاباتي مواد لیږدول ځکه چې هلته رای پاڼې کمې شوې وې. خو د کابل امنیه قماندان د شنبه په ورځ وویل چې ښاغلی امرخیل غوښتل له دې موادو څخه د وزنګړي کاندید په ګټه کار واخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر هم د شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې د دې شخړې د رامنځته کېدو علت د ښاغلی امرخیل او جنرال ظاهر ترمنځ سوی تفاهم وبالو. محمد عمر داوودزی وویل چې د دې موضوع د څېړلو لپاره به یو ګډ پلاوی وګماري. د کابل امنیه قماندان جنرال ظاهر بیا د یک شنبه په ورځ ازادې رادیو ته وویل چې د ضیاءالحق امرخیل د درغلې پاړه کړه اسناد او شواهد لري.
جرمش مستند است، اسنادی که سرش موجود است، قدم به قدم چیزی که کړه سرش اسناد موجود.
جرم مستند دی او قدم به قدم چې د څه کړي دي اسناد شته. دا قضیه د دې غوښتنه کوي چې یو پلاوی وټاکل شي زما ولد څخه پښتنه وکړي. زما سره ټول اسناد شته او ایجابوي چې یو هیئت وڅېړي او دا به وګورو چې د څېړنې نتیجه څه کیږي.
ښاغلی ظاهر وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکي لمخ کې نه د پولیسو له خبرولو پرته غوښتل چې د کابل سروبي ولسوالۍ ته انتخاباتي مواد ولیږدوي او دا د په خبره د قانون خلاف کار دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو لوړ پوړی چارواکی په داس حال کې په درغلې تورن کیږي چې د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ څرګنده کړه چې د انتخاباتو په دویم دور کې هم یو شمېر پولیسو مداخله او درغلې کړي. په عین حال کې د افغانستان مشرانو جرګې هم له حکومت وغوښتل هغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري چې په انتخاباتو کې درغلې او سرغړونې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد مسؤلین له افغان امنیتي ځواکونو څخه غواړي هر څومره ژر چې کیدای سي هغه کسان ونیسي چې په هرات ولایت کې د رای ورکوونکو ګوتې پرې کړې دي. نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورت کې.
په هرات ولایت کې د رای ورکوونکو د ګوتو د پریکونې مسلې د مدني ټولنو او د هیواد امنیتي ځواکونو سخت غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس نادر نادری د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول کړنې په هیڅ وجه هم په ډیموکراتیکو پروسو کې د افغانانو د ګډون مخه نشي نیولای. ښاغلی نادری له افغان امنیتي ځواکونو نه په کلکه وغوښتل چې د دغو کړنو عاملین دې ژر تر ژره ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته دې معرفي کړي.
عمل شنیه قصه کلکای اهلی شریف
د هرات د شریف خلکو د یو مشروع حق او هیواد پالنې لپاره د لسونو ګوتې پرې شوي. موږ دغه عمل په سختو ټکو سره غندو. له افغان امنیتي ځواکونو نه غواړو چې دغه کسان ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري.
د یک شنبې په سهار د هرات سیمیزو چارواکو خبر ورکړل چې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې له ګډون وروسته یو شمېر سپینګیري په کوشکې رباط سنګي ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو لخوا له موټر ښکته کړای شوي او وروسته یې هغه ګوتې ورپرې کړې چې رایې پرې ورکړی وې. د افغانستان د بشري حقونو د دفاع ټولنو د وسلوالو مخالفانو دغه کار په کلکه وغانده او دغه عمل یې له شرعي او د بشري حقونو له ټولو موازینو سره په ټکر کې وباله. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د طالبانو دغه کړنه وغندله او له خلکو نه یې وغوښتل چې د دې پیښې د عاملینو په نیولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل پولیس هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین ژر تر ژره ونیسي. د
هرات پولیس لاس په کار شوی، زیاتې هڅې کوي چې د دې پیښې اصلي عاملین وپیژني او ونیسي. تاسو پوهیږئ دغه ډول وسلوال چې ځانونو ته طالبان وایي پټ فعالیتونه کوي. دوی ګوري چې امنیتي ځواکونه په سړکونو نه وي، دا ډول وحشي اعمال او جنایتونه کوي. دوی افغانان نه دي، ځکه د دوی دغه کړنه هیڅ د بښنې وړ نه ده.
پر دې سربیره د هیواد په نورو برخو کې د انتخاباتو د پروسې له ختمېدو سره د انتخاباتو سیمه چارواکي له بېلابېلو پیښو سره مخ شول. په وروستیو او تازه پیښو کې د سمنګان په ولایت کې د سړک په غاړه د ښخ شوي مین د چاودنې له امله د یو ماشوم په ګډون د انتخاباتو لس کارکوونکي ووژل سول. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ د وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 3 ملکیان وژل سوي دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
ازادي راډیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې چارواکي وایي د تیرو کلونو په نسبت د میندو او ماشومانو مړینه کمه سوې ده. تر دې مخکې په دې ولایت کې د میندو او ماشومانو د مړینې د زیاتوالي رپورټونه ورکول سوي و. علت څه دی؟ محمد صادق رښتینی به راته ووایي چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. رښتینی صاحب، سهار مو په خیر. اوریدونکي دې ږغ اوري، مهرباني.
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. د کندهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې هغه هڅې چې دوی پیل کړي په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمات وړاندې کول، د قابله ګانو او نرسانو روزنه او عامه پوهاوی دي چې کېدای شي په راتلونکي کې د مور او ماشوم مړینه نوره هم کښته شي. دوی وایي چې په 2001 کال کې په کندهار کې د میندو د مړینې شمېره 1400 وې، خو په 2019 کې شمېره 300 دي. دوی وایي چې پخوا د میندو د زیږون پر مهال د هغه ساده او نالوستو دایانو څخه مرسته غوښتل کېدل چې په مسلکي لحاظ یې روزنه نه درلوده. دغه راز ناامني، اقتصادي ستونزې او خراب سړکونه هم د دې لامل شوي وو چې د زیږون پر مهال میندې تر روغتونو پورې د رسېدو مخکې په لاره کې سا ورکړي. د دې تر څنګ د ټولنیز دودونه، د عامه پوهاوي نشتوالی، د امیدواري پر مهال درانه کارونه کول، د کوچنیو انجونو ودول او ډاکټر ته پر وخت نه تلل د مور او ماشوم د مړینې د کچې د ډېروالي لاملونه یادېدل.
محمد صادق رښتینی و په کندهار کې. له دې څخه موردل چې په کندهار کې د روغتیا ریاست چارواکي وایي د هڅو له برکته یې شاید د میندو او ماشومانو مړینه نور هم راکمه سي. په خوست ولایت کې هغو زرګونو کډوالو ته د استوګنې کم جوړ شوی چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني پاوز له عملیاتو وروسته دغه ولایت ته اوښتي دي. احمد تکل نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان پاوز په شمالي وزیرستان کې د هر اړخیزو پوځي عملیاتو د پایل خبر پرون په داسې حال کې ورکړ چې زرګونه کسان له دې قبایلي سیمې څخه خوست ولایت ته کډه شوي دي. د خوست والي عبدالجبار نعیمی ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د حکومت ادارو له دې کډوالو سره چې شمېرې شاوخوا 10,000 کسانو ته رسیږي مرستې ته وردنګلي. ښاغلي نعیمی خوراکي مواد او د ماشومانو واکسین د مرستو د مثالونو په توګه یاد کړل، خو ویل چې دای له نړیوالو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
د افغانستان د حکومت پالیسي سره سم د کډوال چې خوست راغلي دي هغه رجستر کړی دي او د مرکزی دولت په خاص توګه د مهاجرینو د وزارت او د سرحداتو د قبایلو د وزارت او د ځینو نورو وزارتونو څخه هم موږ هغه سي امکانات چې وایي هغه په اختر کې تقریبا یا راکول شوي دي او راکول کېږي به چون دا یو ډېر زیات شمېر مهاجر کډوال دلته راغلي دي نو امیدوار یم چې په دې کې نړیوال ټولنه زموږ سره برخه واخلي او په دې کې مشر همکاري وکړي.
د خوست ولې زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره د استوګنی یو کمپ برابر کړی چې د ښار په 25 کیلومتری واټن کې پروت دی او په پام کې ده چې کډوال نن ورواستول شي. عبدالجبار نعیمی په دې اړه وایي
دا د شمالي وزیرستان څخه کډوال راغلي دي تر لاسره نه زیات شاوخوا تنه ترسیږي او هلته د جنگ او د نامي لامل دي خاطر راغلي دا کم شي موږ د ولایت اداري دي ته پر نظر کینول دي مهاجرين ته دا تقریبا 25 کیلومتره د شهر څخه لري دي او هغه یو صحاده چې تقریبا 2000 جریبه مزکه شاوخوا برادي او هغه دې چې ان شاء الله د کډوال مشتکیږي اولته به د اوبو د صحت او د خیمو او هغه څه لازم اسانتیاوي چې هغه به دې په ستر کې ان شاء الله موږ ورته کوو ان شاء الله.
د شمالي وزیرستان زرګونه کډوال څو ورځې مخکې لیدل چې د پاکستان پاوځ په دې قبایلی سیمه کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړي. ل ډیوران کرخې څخه خوست ولایت ته اوختیو د پاکستان پاوځ پرون په یو بیان کې وویل امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې په دې سیمه کې تروریستان او د هغو مرکزونو لمنځه یوسي. په بیان کې د پاوځ د ویاند جنرال عاصم بجواله قول ویل شوې دي چې وایي وسلوالو په شمالي وزیرستان کې ژوند فلج کړی او د سیمه هیواد او سولا غختون کې خلک تل ویروي. دان خبري و پانه د یو امنیتي مقام په حواله لیکلي دي چې په دې پوځي عملیاتو کې به ل 25 تر 30 زره پورې سرتیري ګډون وکړي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي چې د پوځ جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په دیګان ځنګل او د تخیلو سیمو کې پرون بمباري هم وکړه. د پوځي عملیات ورسته له غپیل شول چې په سیمه کې د کراچۍ پر هوائي ډګر د حمله د پلان جوړونکو بهرنۍ او کورنۍ تروریستانو د حضور راپورونه تایید شول. پاکستانی رسنیو همدارس په سیمه کې د بهرانيانو او پتیره د ازبک جنگیالیو د وژل کې دوه راپور ورکړی. د کراچۍ ښار پر هوائي ډګر د تیرې اونۍ په بریټ کې د لاسو بریټ کونکو په ګډون 18 تنه وژل شول. د دې بریټ مسؤلیت د پاکستانی طالبانو تحریک ومنه. د پاکستان پاوځ په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات 13 میاشت پایل کړل. معلومه نه ده چې دا پوځي عملیات به یوازې په دې سیمه کې محدود پاتې شي او کبټولو او قبایلی سیمو ته وغځي.
پر راپور کې مو وردل چې په خوست کې د شمالي وزیرستان کډوالو ته کمپ جوړ شوی دی. د پاکستان حکومت وایي ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سختریزو وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات به د وروستي ترورست تر وژنې پورې دوام وکړي. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستانی پوز د امریکا د دفتر ایس پی ار لخوا د یک شنبه پر سپیو خبرې شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د هیواد ځواکونو د پاکستان د صدر اعظم په وینا په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختري زکورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب اسب په نامه پراخ پوځي عملیات پیل کړل. خبر پانه همدارز وایي چې په شمالي وزیرستان کې میشتو کورنیو او بهرنیو ترهګرو د پاکستان پر خلاف جنگ پیل کړي، د دې هیواد اقتصاد او د شمالي وزیرستان د خلکو ژوند یې فلج کړي او زمونږ ډیری سرتیري وژلي دي. اوس وخت راغلی چې دغه ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړل شي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د ستر پوځي عملیاتو پریکړه تر هغه وروسته کړې چې پاکستانی وسلوالو طالبانو او د ازبکستان د اسلامي غورزنګ په نامه د تحریک یوې بلې ډلې د رواني میاشت پاته منېټه د پاکستان د ستر ښار کراچۍ پر یو نړیوال هوائي ډګر خنډه بریټ کړو چې په ترس کې لکتر لګ دیرش کسان وژل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د پیل تر رسمي اعلان وروسته د رسنیو سره په خبرو کې وویل په شمالي وزیرستان کې مو تر ژور غور او فکر وروسته د پوځي عملیاتو پریکړه وکړه او په خبره چې د عملیات بعد وروستي تر هغه تر وژنې پورې دوام ولري. نو مور زیاته کړه چې شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات د وخت اړتیا ده او موږ اوس مجبور یو چې په دغه سیمو کې د میشتو کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړو او هغه منطقي انجام ته ورسوو. د وایز موږ وکړو د اکشن به پر سهار په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړی دي. زموږ سرتیري په میدان د ترهګرو مقابله وکړي او دوی بل منځ یوسي. د ترهګرو اله مل زموږ خونځي مدرسې جماعتونه کلیساوي او بازارونه غیر محفوظ شوي او د خلکو ورځنی ژوند په ټپه درېدلې دي. اوس موږ د ترهګرو پر خلاف د یو کنده جنگ پریکړه کړې سو په سیمه کې سولره مستکړو. آصف همدار ازویل موږ ډیره هڅه وکړه چې وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو لپاره شخړې واری کړو خو هغه مذاکرات زموږ کمزوري وګڼل او زموږ پر ځواکونو یې خنډي بریدونه وکړل. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د روان کال په فبروري کې وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړې او د همدې هدف لپاره یو کمیټه هم ټاکله. دا خبرې اترې هغه وخت ځند ښکار شوې چې وسلوالو پاکستانی طالبانو د اپریل په 14 نیټه له حکومت سره اعلان کړ شوې موقتی اوربند پاتور سوال پر پاکستانی ځواکونو خنډي بریدونه وکړل. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د یکشمې پر ورځ هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 115 وسلوال وژلي او د دوی اته مرکزونه یې له منځه وړي دي. دوی همداراز وایي له افغان دولتې غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال دی له دې سیمې سره د لګېدلې پولې کلکه څارنه وکړي. د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د دې هېواد د حکومت لخوا په شمالي وزیرستان کې د پراخو پوځي عملیاتو د اعلان هرکلی کړی. د یادونه وړ ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر اعلان وروسته د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ټولو سترو ښارونو کې امنیتي تدابیر لا سخت کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو وروسته پر همدغه څپو ووري. د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون وایي ممکن یو شمېر رسنۍ د چوپتیا او د انتخاباتو په ورځ د سرغړونې په تور څارنوالۍ ته معرفي سي. د رحمت الله افغان په راپور کې نور جزئیات اوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون مسؤلین ټینګار کوي چې د دوی لخوا له څېړنو وروسته ممکن یو شمېر رسنۍ د جدي سرغړونو له امله عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شي. د دې کمیسیون مرستیال حشمت الله رادفر د یک شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې زیاتو رسنیو د سکوت په دور کې له قانونه سرغړونه کړې چې پر وړاندې به یې جدي اقدام وشي.
سطح تخلف ها را که ما ارزیابی میکنیم بعض موارد به مو حد است که تا
دو سرغلاونو کچا چې مونږ چړلی ممکن تر دې بریدوی چې شاید جریمه ورته بسینه یا کفایت ونه کړی او نشی کولای ورته یو جزا شي. نو له هم دې عمل مونږ غواړو یو شمېر رسنۍ بیا هم عدلی او قضایی ارګانونو ته ور معرفي کړو. دغه پریکړه زمونږ د میز په سر ده. خغلی رات فروول د دې کمیسیون چړنې ښکارا کوي چې دولس رسنیو د سکوت دور نه د مراد کړی. څوارلس رسنیو یو اړخیز خپرونې کړي او شپږ رسنیو له سرغړونو سربیره د انتخاباتو په ورځ یو ځانګړي کاندید ته کمپاینونه کړي دي. ردفر همدارنګه زیاته کړه د سکوت او همدارنګه د انتخاباتو په ورځ له قانون څخه د سرغړونو په اړه د دوی څېړنې په جدي توګه روانې دي او له څېړنو وروسته به دا رسنۍ افشا هم شي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د جمهوری ریاست په لومړي دور انتخاباتو کې هم ځینو رسنیو د سکوت په دور او د انتخاباتو پر ورځ یو اړخیز خپرونې او د یو ځانګړي کاندید په ګټه کمپاینونه کړي وو. دوی وایي له دې جملې څخه یو شمېر تلویزیونونه نغدي جریمه کړي، د دوو تلویزیونونو انتخاباتي اعتبارنامې لغوه کړي او څارنوالۍ ته هم معرفي کړي دي. په ورته وخت کې نه یې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي د جمهوری ریاست په دوم دور انتخاباتو کې د سرغړونکو رسنیو شمېر کم و او ډیرو یې له اصولو سره سمې خپرونې کړې دي. د دې ادارې رئیس صدیق الله توحیدی وایي چې پر رسنیو لګول شوي تورونه باید د اسنادو او شواهدو پر بنسټ ولاړ وي.
مونږ
د نتایجو تر څېړنې پورې انتظار کوو چې هغوی څه ډول څېړنې کوي او څه ډول سرغړونې دي. هغه تورونه چې په رسنیو باندې لګول شوي دغه باید مستند وي. د کمیسیون پریکړې باید د محکمې د منلو وړ وي.
یو شمېر کارپوهان وایي د سکوت دور د انتخاباتو لپاره د تصمیم نیونې وخت وي او که چیرې رسنۍ په دې موده کې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه خپاره کړي نو دا پر عامه ذهنیت منفي اغیزه کوي. دوی ټینګار کوي چې باید د دې ډول رسنیو پر وړاندې له اصولو سره سم چلند وشي تر څو په راتلونکي کې نورې رسنۍ هم دا ډول غیر قانوني کړنې ونه کړي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې د ټاکنو په وړاندې څه باندې 40 تروریستي حملې له ناکامۍ سره مخامخې کړې دي. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریف نه.
په شمال او شمال ختیځون کې د 209 هم شاین قل اردو مشر جنرال زلمیوی سعید لري چې د ټاکنو په وړاندې د دولت مخالف جنگیالیو څه باندې 40 تروریستي حملې ناکامې کړي او دوی ته یې په مقابل کې درنه مرجوبله اړولې ده. ښاغلی ویسا وایي چې شورشانو هڅه وکړه تر څو د ټاکنو د پروسې تر سره کېدل له امنیتي ننګونو او خنډ سره مخ کړي. دښمن هڅه وکړه چې تروریستي کړنې تر سره کړي او د ټاکنو بهیر له امنیتي ستونزو سره مخ کړي. دا زموږ د سرتیرو شجاعت و چې د هغوی د شومو اعمالو په مقابل کې ودرېدل او ورسره یې جګړه وکړه تر څو ټاکنې په امن فضا کې ترسره شي. غزیاتوی چې یوازې په شمال دوزونو کې شلت روسي حمله تر سره شوې چې په مقابل کې د افغان ځواکونو د عکس العمل په اساس د طالب وسلوالو څخه باندې شل کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په عین حال کې د بلخ ولایت پولیس عمومي قماندان هم درنګ په شمال او شمال ختیځ کې د پولیس ځواکونو د اپراتیفي عملیاتو مشر جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي چې د ټاکنو په ورځ نه تنه شورشیان وژلي او دیارلس تنه نور یې ټپیان کړي دي.
در نو ولایت شمال او شمال شهر نو نفر کشته داده.
مخالفین غوښتل چې مرجوب لا رامنځته کړي او تر څنګ د ملي امنیت ځواکونو روحیه ضعیف کړي، خو د امنیتي ځواکونو په عکس العمل کې د دوی نه تنه وژل شوي او همدارنګه دیارلس تنه نور یې ټپیان دي. د ملي ځواکونو یو تن وژل شوی او دیارلس تنه نور یې ټپیان شوي دي. د ښاغلي رحیمی په خبره چې د افغان امنیتي ځواکونو یو تن سرتیری وژل شوی او دیارلس تنه نور هم ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایت په ګډون ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د ټاکنو لړۍ د خلکو پراخ حضور سربیره په امن فضا کې پیل او بې له هیڅ امنیتي لویې پیښې پای ته ورسېده.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د سهار 8:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله ستانکزي نه اوري.
ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر په هرات ولایت کې د 11 افغانانو د ګوتو غوڅول په کلکه غندلې دي. د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په خوست ولایت کې هغه زرګونو کډوالو ته د استوګنې کمپ جوړ شوی چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته اوښتي دي. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د هر اړخیزو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې هدف یې په سیمه کې د تروریستانو د زالو لمنځه وړل دي. د عراق پوځي چارواکي وایي پر یو شمېر هغو سیمو یې خپله ولکه ټینګه کړې چې د یاغیانو لخوا نیول شوې ده. په یوکرین کې پرون د هغو 9000 پوځیانو د ویر مراسم ترسره شول چې د روسیې د پلوي بیلتون پالو لخوا د یوې الوتکې د نسکورولو په پیښه کې ووژل شول. او له ټولې نړۍ څخه د انرژي د برخې د مشرانو په ګډون غونډه پرون په کریملین کې پرانیستل شو چې یو اونۍ به دوام وکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ چې پاتې یا د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري. تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښه کړئ. هر ورځ په کې تازه خبرونه او راپورونه ولولي او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. دغه راستا څخه کولای شئ چې په دې پاڼه کې بیلابیل عکسونه او ویډیوګانې هم وګورئ چې آدرس یې د facebook.com /azadi-radio. د خبرونی په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبريږي. اساسي او بشري حقوق د غرض د ورکو عزیزانو لټون. تاسو هم دغه پروګرام واوري چې خپل یو ورک عزیز د همدغه پروګرام په مرسته پیدا کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د قانون د نه حاکمیت په لاملونو خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر د تخطیو د څیړنو څانګې مرستیال ښاغلی عبدالواحد سیرت راسره مېلمه ده. سیرت صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
خیر اوسې، سلامت.
په پیل کې غواړم وپوښتم چې د قانون حاکمیت څه ته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته بیا هم ستاسو محترم ادارې ته ټول درنو او محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ستاسو که اجازه وي زه به د دې نه لږ مخکې یو لنډه غوندې مختصره هغه کوم. هغه داسې الحمدلله موږ او تاسو مسلمان یو، اسلامي ټولنه لرو او قانون اساسي لرو چې د قانون اساسي په دویمه ماده کې ذکر کړي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مقدس دین چې دغه اسلام دی، او دریمه ماده کې ذکر کړي چې بغیر د اسلامي قوانینو نه نور قوانین هغه د منلو یا د تنفیذ صلاحیت په افغانستان کې نه لري. په دې اساس مونږ اسلام ته معتقد یو او اسلام هغه پاک او سپیڅلی یو دین دی چې الله عز وجل د ټولو انسانانو حقوق په کې خوندي کړی دی. او همداسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مشکات کې باب ایمان کې ذکر کړي چې ما تاسو ته دوه امر پریښي دي، که تاسو په رو باندې منګولې ولګولې نو تاسو به د ګمراهۍ غلارې ته نه ځئ، چې هغه یو کتاب الله او بل سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی. د دې حدیث نه دا معلومیږي چې حاکمیت د قانون چې اوس تعریف ته داسې مشخص تعریف نه لري. البته هر پوه کس او هر حقوقدان کس هغه د خپل برداشت نه به یو تعریف ورته کوي. د حاکمیت قانون هغه ته وایي چې هغه برابري، مساوات، د خلکو د ژوند په رابطه و کې هغه مستقیمه رابطه ولري، چې هغه کې د انسانانو حقوق، عزت، کرامت پکې خوندي وي، دا ته حاکمیت د قانون ویلی سي. نو ده ته حاکمیت د قانون ویلی سي. بیا راځي دې ته چې خپل اصلا دغه قانون یا د حاکمیت څه ته وایي. حاکمیت ده ته وایي چې یو دولت د مشروع او د خلکو د خوښي پرانا کې هغه منځ راغلی وي او هغه دولت تر څنګه خپل قانون ولري. یعنی قانون د دولت گذاری کې ډیر زیات مثبت رول لري. که هر دولت د خلکو د خوښي پرته منځ راځي او پر څنګ کې هغه قانون ونه لري نو دغه حاکمیت هم ضعیفه دی، دولت هم ضعیفه دی او هیڅ نوع اثرات په خپل اطباو باندې هیڅ شی نه وي. نو په دې اساس مونږ کولای سو دا وایسو چې دولت خو اول حاکمیت د مشروعیت د خلکو د خوښي او د رایې او د کامل آزادی په اختیار پرانا کې رامنځته سوی، بل دا دولت د خپل قوانین او وضعي قوانینو غنی وي چې تر هغو پورې د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. نو په دغه هغه کې مونږ وایسو چې هر حاکمیت د قانون هغه وخت ټینګېدای سي چې دولت مشروع او قانونمند حکومت وي.
د قانون د نه حاکمیت لاملونه څه دي؟
لکه ما چې مخکې تاسو ته عرض وکړ چې اول خو مشروع قانونی حکومت بل قانون ولري تر څنګ. هر کله که یو حکومت غیر مشروع رامنځته کیږي هغه تر څنګ قانون ونه لري او هر څوک په خپله خوښه باندې په خپله اراده باندې یو قانون او چې هغه تقنینی البته قانون به هغه ته مونږ وایو دا د خپل خوښې او د خپل مرزي په اساس باندې په خلکو تحمیل کې دلته جنجالونه پیښیږي. اصلي عوامل دی نه پیل کېدو د قانون هغه څه شی دی عدم مشروعیت د یو دولت دی چې موږ تاسې په نړۍ او په سطحه کې وینو چې کله یو نظامی قوت راځي قانون لغوه کوي بیا دلته تقنینی قانون وضعه کوي. نو دلته اولین اساس د حاکمیت د قانون ته چې زیات منفی هغه کېږي هغه غیر مشروع حکومتونه دي او بل نبود د قانون دی. دغه دوه شیانه بالاخره حکومت ته ضعیفوي، حکومت د ضعف اتراولي او هر څوک په خپل سر باندې کېږي د هر چا په خپل ولایت کې په خپله سیمه کې هغه خپل قانون پیل کوي. نو په دې اساس اساسي عدم قانونیت دغه دوه اسباب از ما په نظر باندې چې هغه یو غیر مشروع حکومتونه او دویم دا چې عدم موجودیت قانون.
درنو اوریدونکو خبرونه دوام لري او سیولانډه وخفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې نور موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
یو پټولنه کې د قانون نه پلي کېدلو پایلې څه دي؟
طبیعي خبره ده چې کوم ملک قانون نه وي او یا اثرات دیغه بچوی ده طبیعی خبر ده چه قانون نی پا اولین قدم که دی دولت مشروعیت للاسه چه یو موضوع. دویم ده چه داخلی او بهرنی لاسوهنو تا زمینه مسایده که. دریم ده چه دی انسانانو اغا حقوق او کرامت لبینه زی فساد تا زمینه مسایده که او هر چوک پخپل زعم و پخپل گمان که یوغوی فیصله بکی، حکمونه بکی، جرگو تا با مخکی چی جرگی او ده خلگو خواهی ده با ده یو منطقی نه تربل منطقی پوری بفرقوی، ده یو زبی تربل زبی پوری بفرقوی، ده یو قام نه ده بل قام پوری بفرقی، نو بنانچه ده فرقون راغلله تا بایی خبرش ده بدیه که خپل دولت ضعیفیکی یا قانون نمراتیگی. نو عوامل فساد اداری رازی پدی که بیاد دار رازی چه مافیا رکی گی پیدا کی گی دی قانون قانون سید دول بنن پل کی گی لکه دویستم ماده چه چه پدی که مساوات یورنگ وی دی هر قام دی نر او دی خزه پدی که بیا با اشراف دی قانون مافی او ضعیفان با قانون تطبیقی گی او کچیر تا دی جرم و دی جزا در مبین تناسب یا والی را نگی جرم وی خفیف سپک او جزا ارتا سنگین و تاکلسی او یا دست جزا سنگین دا جرم ارتا خفیف و تاکلسی نو دا پیلی دی چی بلاخرد حکمت دیو فساد خواته دیو بندوباری خواته هر چوک پخپل سری خواته سوقی
دی رضایت مننه سیرت صاحب کور مودان
منن
قدرونه اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای اوریدل د خبرونه تاسو هر اونۍ د چهارشنبه په ورځ او تکرار د دوشنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ چپا 1289 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 سپی اوریدل په خبرونه مو علامه د افغان بی سی مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادۍ رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سی مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ دا د بیا هم تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورکوښو عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکوښو عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو یو ور بیا هم د نن ورځې په پیغامونو کې داسې یو پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او شکایت یې کړی دی چې ډیر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او په تلیفون کې ورته وایي چې د دوی ورک شوی عزیز له دوی سره ده او دا په داسې حال کې چې دا خبره واقعیت نه لري او له دوی څخه د تلیفون کارتونه غواړي، پیسې غواړي او داسې نور شیان. ګرانو دوستانو هغه کسان ته چې زموږ اوریدونکو ته بې ځایه تلیفونونه کوي یو ور بیا وایي چې پریږدی چې دغه محترم اوریدونکو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډیر کله د ازادي رادیو لاره نه ډیر ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي او خپل کورنوي سره یو ځای شوی دي. نو دغه کسانو ته یو بیا وایي چې لطفا زموږ اوریدونکو پریږدی چې خپل ورک شوی عزیزان او د کورنۍ غړي پیدا کړي. ګرانو دوستانو ډیر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکشو وزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې منورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم قیس دی، از محمد اکا زی. زما ورور کسوی دی، پنځه دی اسکاله کیږي د عبدلجان په نامه دی. په پنځه کې شین خالی د عبدلجان نام په نامه باندې کار ورور معلومات لري. زما دغه ورور معلومات لري پر دغه ټلیفون شماره باندې زما سره تماس ونیسي. سپیت پر وسو دونیوی او پنځوس نش پته پنځنیوی یز ده بیا تلیفون شماره سی بر وسه و دنیوی و پینزوس نش پیتا پینزنیوی دخوی پامان.
زبا افغان دا جتوار آقا زید علمان دا ولایت گریش دول سوالی دا سورکی دا پیچکی تخشم گو باورو ادرولی دا شپاش کالکی دا کور تخوطن مجد ایت معلومات مدر کدیز مجد آقا واری یا بل مسلمان آوری مطی پدا لنبال رنگوی سی بر و چپولویش اتیویش اندش پیتا. سلام علیکم.
سلام علیکم. واغا دا زادش بزمای اورور دا بخنینی میجی ورک دا سکسوام کال دا دغا شمارا کچیری تاش پوشکی ویا پیدا کوری اشار پا دغا شمارا ما زنگ را تاوو دنجل کاغاقی دی تاش بخششی دا سپر ووا نا سپر شپاگ چلور یاو دری یاو دوا تایی بخکل دماغا گاریوی دیر امانالا دا چکوو.
زداد محمد ظاهری د هلمند ولایت څخه همدا اوس د ازادۍ راډیو سره د ټلیفون پر لیکه وسلم. په هر څه مخکې و تاسو ته د سترلو د ګلانو په شان سلامونه وړاندې کوم. وروسته د سلامه څخه زموږ یو اخ شدی چې نوم یې محمد رحیم دی او د بل ورور نوم یې میرامزه دی. دغه زموږ اخ شی یو زوی د بلې کور والا څخه درلودی، د هغه نوم اسماعیل دی. دا خلک په کومې باندې نورځي دي د مرغاو ولسوالۍ اوسېدونکي دي. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي ما سره دې تر دغه نمبر تماس ونیسي. انشاءالله شعرونه یې هم ورته ورکوو. د ټلیفون شماره ده 0015 4 4 8 0. بله شماره ده 0015 5 4 0. د ټلیفون شماره یو ځلې بیا 0015 4 4 0. هر مسلمان ورور ته کچیر معلومات دی د مهربانۍ له مخې پر دا شمېره زما سره تماس ونیسي. انشاءالله شعرونه هم ورته ورکوو. ډېر زیات به مې خوشحاله شو. یوه دانه مور یې ده، تقریبا ډېره زیاته سپین سرې ده، اوس خوراکي ګرده ورځ پسې ژاړي. هېڅ معلومات لا نه شو. ما ته اوس کې
ہلو د هلمند ولایت گریش ولسوالی د نارسراج څخه سای سره په اړیکه کې یم. ما یو ورور دی چې دولس کاله کېږي چې ورک دی. نوم یې ګل خان دی، مشهوره په حجي و. نو دغه که څوک یې په اړه معلومات لري یا دی خپله د زما ږغ اوري په دغه ټلیفون نمبر دې زما سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0015 5 4 9. د ټلیفون شمېره یې ور بیا 0015 5 4 9.
السلام علیکم. نوم په لټه خان د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ د ماجشت کې اوسېدل کیم. زما یو نیکه چې نوم یې شیرین دی، تقریبا د یو سل لس کالو په عمر کې د دمې شکیږي چې بې درکه شوی دی. نکو په دې اړه څوک معلومات لري په دې شماره دې ما ته زنګ راووي 0 5 9 8 9 2.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما یو ورور دا د پلان میږي دا ځای نشته ورسته خانه ده راکه ده که دی خپل زما غږ اوري یا انډیوال زما غږ اوري په دې شمېره کښې ما ته ټېلیفون وکړي سپه راویا درو اتیا درو نوي دوه سوه اتلس شمېره یې وریا تکراروم سپه راویا درو اتیا نوي دوه سوه اتلس وسلام
زده راډیو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. اصل سلام زه عبدالاحد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. که چېرې زما غږ څوک اوري زما غږ څوک اوري یا په دغه خلکو په معلومات چاته کېږي ما ته دې په دغه شمېره رنګ ووایي 0202 900 9 نومېږي نومانی فضل محمد دی د بغلان د ولایت د پلخومي د ولسوالۍ د چشمشیر د علاقې د منګکیانو د کلي چې یو مشر ورور نوم یې فضل محمد دی په پسې ورور نوم یې نورالدین نومېږي. د دوی په اړه که چاته معلومات یې ما ته دې په دغه شمېره رنګ ووهي زه شمېره بیا تکرار کړم 0202 900 9 سلام علیکم.
الو زه سردار ولی د نری سراج څخه خبر در سره کوم. مېرمن ولاد د نری سراج ولسوالۍ څخه خبر در سره کوم. زموږ یو ورور دی چې دولس کاله کېږي چې ورک شوی دی ګلخان نومېږي. نو چا چاته معلومات یې یا په خبرې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سفیر دی او زما ورور د مخانی دغه دغه سپی کې 15 کاله پرکېږي چې ورک دی د هر مسلمان ورور سره که معلومات په ده که انډیوالي که دی هم که او بل شناخته انډیوال اولي ورسره کښېني ولالي مفد په دغه شماره راوسي 0 1 0 2 3 2 1 9 2 بیا تکرارون 0 1 0 2 3 2 1 9 2 یو لکه افغانۍ شیرینی ده ډېر خلک مسه زنګونه وي داسې م په ازاد کښې دالاته که زما سره دي پلانکۍ دي پسارکۍ دي مسلمانانو وړونه هر سړی نه په ازاد ووي چې دغه دی چې وا زما سره دي که در سره یې کوي نه زنګ را ته ووي خپل شیرینۍ ترلاسه کړي نفخانه به ډېرځي که مړې که ژوندی اقتدار یې ورسره یې معلومات نفخانه د خدای امر به سوي مسه په دغه شمېرو زنګ وي وسلام فکرا
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0004 22 14 40 115
السلام علیکم ز احمد دې مرجو له سوالې څخه خبر کوم زما یو دوست دی چې د دوه کاله کې شولکې د محمد علي په نامه د لجنه کوي دی که چېرته د پته یې دی چې په دغه نمبر باندې ما ته زنګ ووهي 0 1 2 3 4 2 9 1 نمبر یې ځل بیا تکراروم 0 1 2 3 4 2 9 1 تا چې دا سړی را پیدا کړي 5000 ډالر انعام دی او سلام
زه کلندر د رودات ولسوالۍ د کترغي د کلي اوسېدونکی یم زما د یو تره زوی دی په نوم د نوراسان والدی ګل حسن دا یو 6 ورځې نه د ننګرهار د ښار نه نادرکه شوی دی که چا ته معلومات وي په دغه نمبر دې مونږ سره اړیکه ونیسي 0 1 2 3 4
بله زما نوم احمد اشرف دی زه د زابل ولایت اقتصاد ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم ما یو ورک ماما دی چې کېږي 10 کاله میبلانې مېږي د ملا عبدالرازق زوی دی او که چاته په دې اړه معلومات وي نو دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 1 1 8 9 9 او بله شمېره د 0 1 9 9 6 5 3 د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه
سلام نو ګران هیوادوالو زه رحیم الله د خاګجبال ولسوالۍ اوسیدونکی زماني تر چې څلور میاشتې راته دې خو لا درک شوی ده په ژبه ګون او په وګو ګون نه که هر چا ته په دې باره کې څه معلومات وي موږ په دې پلان دې شمېرې باندې د خپلې اسلامي ورورګلوۍ لخوا اطلاع راکړي او خپل 50,000 انعام دې ترلاسه کړي شمېره به 0050-48-48-48 شماره بیا تکراروم 0050-48-48-48 ډېره مننه به وي
زمایم کو سوکری د منډا ولایت د مدالید ولسوالۍ څخه تقریبا د 15 کال کې لچ ور نظر اخسو د دغه پاره مو هیڅ معلومات نه لرو کچې د نوم دی جلال خان او د نور ورو نه معنی دی ولجان مرولی او غازی د محمد خان کا زوی دی کچې د خپل نوم راغلی یا په اړه نو تاسو معلومات لري مستدی په دغه شماره ټلیفون یو 0-0-3
خبرې کوم زمونږ یو انډیوال ورک شوی ده او د خنولی په نوم ده د پکتیا ولایت او پکتیا ولایت کې د میرزکی اوسیدونکی د کړکینې خولې د ایرانی ځای د پلار نوم ایرانی ده او د ده نوم خنولی ده سارا د میرمنې د کلي نه نه درک شوی ده که هر چاته معلومات وي په دې لمبر زه خپله شمېره تکراروم ډیره مهرباني دی که چا هر ځای کې وي سارا د کورنۍ د منطقه نه ورک شوی ده او تللی ده نو 1,00,000 روپۍ افغانۍ شیرینی ورکوم دې نمبر ته دې زنګ ووهي 0-9-5-0-0-5-1-2 نمبر بیا تکراروم 0-9-5-0-0-5-1-2 زه حضرت ګل د سهارګل زوی د خوست ولایت نه زه خبرې کوم د خنولي په نوم یو کلیوال یو انډیوال زمونږ نه درکه ده که هر چاته معلومات وي د پلار نوم ایرانی ده سره د کورنۍ نه درکه ده د دې منطقې نه 1,00,000 روپۍ افغانۍ شیرینی ورکوم دې نمبر ته دې زنګ ووهي نور وسلام
سلام علیکم زما نوم رولا دی د هلمند ولایت د لشکرګاه د سیمې څخه زما یو انډیوال دی چانی پستاز نومېږي دا 2 کاله کېږي چې د هلمند څخه نادره کړی مور د ده په اړه باندې هېڅ حالو احوال نه لرو که څوک د ده په اړه معلومات لري نو په دې شمېره دې زنګ ووهي 0-0-4-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
اویا شپږ اویا اووه شپږ شمیره یو ځل بیا سپر و سپر څلور درو اویا شپږ اویا اووه شپږ او خپله دوه لکه روپۍ دې جایزه ترلاسه کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه محمد فایر خبره کوم. زما یو دوه سورت دی د امین الله په نامه د روزګان ولایت څخه ورک شوی دی. نو دا دولس کاله کېږي چې هېڅ معلومات یې موږ ته نشته د یوه موټر سره. نو هر څو هر مسلمان ورور ته کې معلومات یې ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره زنګ ووهي 0 1 9 5 3 9 3 3 شپږ د ټلیفون شمېره یې زده بیا 0 1 9 5 3 9 3 3 شپږ.
زه محمد نسیم د کندهار څخه خبرې کوم. زما ورور ورک دی محمد ولي نومېږي، مشهوره په ولي خان دی.
اتویش کال کیږي چې ورکتی هر څوک د دغه اړه معلومات لري په دغه شمیرو کې تماس ویسي سپر اوسو وجهش شپږویش جهش سپر اویاش پوشتلویش پنځاچا اوسو یو جهش بل شمیره سپر اویا سلیرویش درو اویا درې سو سلیرویش وسلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګرانو دوستانو د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام وخت هم دمرو په دې لړ چې په دغه پروگرام کې مو کومک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی بي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون کړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزانو ورټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خبرونه لري.
راپورونه مرکه او تبصره.